واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جی ریڈیو دے
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو د نن د شروع ورځ د کال 2023 جنوري د میاشتې شپږم نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سحر یتنی می افغانستان کې اتو په واشنگتن ډی سی کې د نهه ورځ د شپې لس نیمه بجې دي. په دې نیم ساعته خبري خبرونه کې درته ځاښ پخ ومن هر کله وایم وړاندې کوم مهم خبرونه اول سر ټکی. د شفافیت د نړیوالې ادارې د کال 2023 راپور په اساس افغانستان په اداري فساد کې د نړۍ ته وو پاسیدو دولتونو په قطار کې راغلي. د پاکستان مخالف غوندونو ائتلاف خپل ژمنه تکرار کړي چې د مارچ میاشتې په درویشتمه با د اسلام آباد په لور د ګرانۍ پر ضد احتجاج ارومرو کوي. او د امریکا صدر جو بایدن د روس صدر ولادیمیر پوتین ته دړکا ورکړی دا چې په یوکرين یې حمله وکړه نو بندیزونه به پرې ولګي. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د شفافیت د نړیوال ادارې د کال 2023 راپور په اساس افغانستان په اداري فساد کې د نړۍ د وو پاسیدو دولتونو په خطر کې راغلي. په راپور کې ښودل شوی دی چې افغانستان د فساد سره په مبارزه کې د نړۍ د یو سل اتیا هیوادونو په ډله کې په یو سل څلور او یایم لمبر دی. افغانستان په 2020 کې د دغه لیست په یو سل پنځه شپېتم لمبر باندې وو او په 2019 کې بیا په یو سل درې او یایم لمبر باندې وو. افغانستان په تیره یو لسیزه کې د فاسدو دولتونو د جدول په سر کې ځای درلود خو په ورستیو کلونو کې د فساد سره لیو لړ مبارزو ورستو د جدول سر څخه لګرخ کته شوې ده. د افغانستان ګاونډیان ایران او تاجکستان د یو سل اتیا هیوادونو په ډله کې په یو سل پنځوستم، پاکستان او ازبکستان په یو سل څلوېښتم او ترکمنستان بیا په یو سل یو کم او یایم لمبر دي. دغه هیوادونو ته د اداري فساد سره د مبارزې په حساب نمرې ورکړل شوې دي او په همدې اساس په جدول کې یې ځانونه مشخص خص شوې دي. دا اداره هر کال د کارپوهانو په مشوره او جاج خستو د هیوادونو د اداري فساد کچ معلوموي. دوی هیوادونو ته د صفر او د سلو نمرو ترمنز نمرې ورکوي او د مشورو او جاج خستو د پایلو په اساس درجه بندي کوي. د پاکستان مخالف غوندونو ائتلاف خپل ژمنه تکرار کړي چې د مارچ میاشتې په درویشتمه نیټه باندې اسلام آباد په لور د ګرانۍ پر ضد احتجاج ارومرو کوي. د ائتلاف مشر مولانا فضل الرحمن د ائتلاف د غونډې وروسته په اسلام آباد کې دا خبره مطبوعاتو سره د خبرو په وخت کړي. د ویل چې دا احتجاج به د هیواد نه اهل حکمرانانو د واک ختمون لپاره آخري گزار وي. یاد دی چې تیره اونۍ د پاکستان داخله وزیر شیخ رشید په پی ډی ایم باندې غږ کړی وو چې د احتجاجي مارچ لپاره د درویشتم مارچ نیټه بدل کړي، ځکه چې په دغه ورځ به خلک یوم دفاع لمانځي او په دې ورځ د اسلامي هیوادونو او آی سی د خارجه وزیرانو غونډه اسلام آباد کې کیدونکې ده. پرون هم داخله وزیر د یاد احتجاجي لاریون په وخت د ترخګرۍ د پیښې خطره د سینټ غونډه کې څرګند کړې ده. مولانا فضل الرحمن مطبوعاتو ته د مینی بجټ کال 2023 د رد کولو خبره کړې او وایي چې واکمنه ګوند دغه واپس واخلي. د ویل چې دغه بجټ په وجه په عام اولس د ګرانۍ بوج زیات شوی دی. مولانا فضل الرحمن ویل چې سټیټ بینک د نړیوالو مالیاتي ادارو په لاس کې ورکړی شوی دی. د ویلي دي چې مخالفه ډلې به د هیواد سودا کولو اجازه ورنکړي. مولانا فضل الرحمن د ترانسپیرنسی انټرنیشنل جاری شوی راپور کې د پاکستان بډې رشوتونو په اړه خراب حالت ته په اشاره ویل چې یادې ادارې ورته هم په ثبوت سره هر څه وروښودل چې څومره د بډې رشوتونو ښکار شوی دی. د امریکا صدر جو بایدن د روس صدر ولادیمیر پوتین ته دړکا ورکړی دا چې په یوکرين یې حمله وکړه نو بندیزونه به پرې ولګي. غربي هیوادونه د روس لخوا په یوکرين د څه قسمه حمله په صورت کې د ګام پورته کولو لپاره تیاری شروع کړي او تیر ورځ شبو خبرو کې د انرژي د سپلای خوندې کولو په اړه بحث شوه. د امریکا صدر ویلي دي چې په دغه وخت به سمدستي د روس پر صدر نیخ په نیغه بندیزونه لګي. د اتوار په ورځ د ناتو لخوا ختیز اروپا ته د جنگي جازونو او بیړیو د لیږلو د اعلان نو وروسته تناو سیوا شوی دی. یوکرين سره په پولا روس خپل عسکر پر ځای کړی خو وایي چې دوی په یوکرين د حمله کولو کوم پلان نه لري. د کرملین وایاند دیمیتری پیسکاو ویلی دی چې د یوکرين په سرحد د روس پر ځای کل شوی پاوز نه بلکې موجوده تاوتریخوالی امریکا او ناتو جوړ کړی دی چې ستونزه یې تر دغه ځای راوستي. د یوکرين صدر ولادیمیر زیلنسکی په ټلویزیون خپل وینا کې قام ته ویلي دي چې په قلار دی اوسی او د روس د چارواکو جرمني او فرانس د مشرانو سره د غونډې لپاره هلې ځلې روان دي. د ویلي دي چې اگر که اسانه نه ده خو بیا هم څه امید شته. د امریکا صدر جو بایدن ویلی دی داسې کوم پلان نشته چې امریکا به یوکرين ته خپل عسكر ولېږي، خو د روس په صدر پیوټن باندې نیغ په نیغه بندیزونه لګی کچری په یوکرين یې حمله وکړه. یاد دی وی چې یوکرين د ناتو غړیتوب نه لري. د پوز سازو سامان ډک امریکایي جاسپارون د یوکرين سرخار کیف ته رسیدلې ده. دا د دفاعي سامان 200 میلیون ډالرو لوزنامې لاندې د پوزي سازو سامان منتقلې ده چې مقصد یې د یوکرين پوز مضبوطول دي. د امریکا دفاع وزارت ویلي دي چې اتنیم زره پوزیانو ته یې د بیدار اوسېدو امر کړي، کوم چې با په وخت د ضرورت ختیز اروپا کې پر ځای کول کیږي. نړیوال مالیاتي ادارې انټرنیشنل مانیټرینګ فند ویلي دي چې د اومیکرون وایرس له امله به سخت کال د نړۍ د اقتصادي ترقۍ شرح د توقعونه کموي. د نړۍ اقتصاد ته خپلې وروستۍ کتنه کې آی ایم ایف ویل چې په 2022 کې به د نړۍ د اقتصادي پرمختګ شرح 0.4% وي. تیر کال د اکتوبر په میاشت کې د آی ایم ایف اټکل کړی و چې سخت کال د دنیا د اقتصادي پرمختګ شرح به 0.9% وي، او د دینه او وړاندې اندازه لګولې و چې د شرح به 15.9% وي.
د وایس اف امریکا دی وریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدل شئ.
پدمنردونکو د ډیور رادیو سره نه خبرونه توغې د نیم ساته خبري خبرونه په سر کې زو د نن ورځې مهم راپور پلوتا. د شفافیت د نړیواله ادارې د کال 2021م راپور په اساس افغانستان په اداري فساد کې د نړۍ د وو فاسدو دولتونو په قطار کې راغلي دي. په دې حق لبانی نور تفصیل تاسو ته د وایس اف امریکا راپور کې زمونږ همکار عدنان رشید بلند کوي.
په راپور کې خوده لشي چې افغانستان د فساد سره په مبارزه کې د نړۍ یو سل اتیا هیوادونو په وړل کې په یو سل سلور او یم مقام باندې ځای لري. افغانستان په 2020 کې د دغلست په یو سل 15م او په 2019 کې په یو سل 3م مقام باندې ځای درلودو. افغانستان په تیر یو لسیزه کې د فسادو دولتونو د فهرست په سر کې ځای درلودو، خو ورستو کلونو کې د فساد پر ضد د لوی مبارزې وروسته د فهرست کې نوم راښکته شوی دی. د افغانستان ګاونډیان ایران او تاجکستان د یو سل اتیا هیوادونو په ډله کې په یو سل 50م، پاکستان او ازبکستان په یو سل 60م او ترکمنستان بیا په یو سل 60م نمبر باندې دي. دغه هیوادونو ته د اداري فساد سره د مبارزې په حساب نمبر ورکول شوی او هم په دغه اساس دوی ته ځایونه مشخص شوی دي. دا اداره هر کال د کارپوهانو په مشورو ارزونو د هیوادونو او د اداري فساد کچه معلوموي. دوی هیوادونو ته د صفر او د سلو نمبرو ترمز نمبر ورکوي او د مشورو او د ارزونو د پایلو په اساس درجه بندي کوي. افغانستان ته سلو کې 14 نمبر ورکړل شي دي. د شفافیت د نړیوالې ادارې د وسره یو شتم پر راپورټ کې راغلي دي چې د فساد پر ضد د مبارزې جمنو سره سره بیا هم د نړۍ یو سل یو دیرش هیوادونو په دغه برخه کې ښکارا پرمختګ نه دی کړی. رپورت وايي هغه هیوادونه چې د فساد پر ضد مبارزې کمزوري وي په دغه هیوادونو کې مدني ازادي د خپل نشوي ده، بشري حقوقونه او دیموکراسي باندې هم بریده نشوي دي. د شفافیت د نړیوالې سازمان د رپورت په اساس ډنمارک، فنلند او نیوزیلند په ترتیب سره د تیر کال په څیر د اداري فساد څخه پاک حکومتونه ګڼل شوي دي. په تیرو سلورو کلونو کې دا هیوادونه د پاک حکومتونو د فهرست په سر کې ځای لري. په دغه فهرست کې امریکا په 20م نمبر ده او دا هیواد په 2020 کې په 20م نمبر وو. جنوبي سودان، سوریا، سومالیا، وینزویلا، یمن او شمالي کوریا بیا د شفافیت د نړیوال سازمان د رپورت په اساس په ترتیب سره د نړۍ د فسادو حکومتونو د فهرست په سر کې دي.
د ترانسپیرنسی انټرنیشنل د راپور تر مخه پاکستان کې بډې رشوتونه نور زیات شوې دي او پاکستان په یو سل اتیا هیوادونو کې په یو سل سلوېختم درجه ته ختلې ده. د دې وړاندې پاکستان په یو سل څلور ویشتمه درجه باندې وو. په دغه اړه باندې یو سړنیز راپور تاسو ته د ډیور اډیو خبريال ریاض حسین وړاندې کړي.
اقتصادي پوهان وایي کله چې په یو ملکي غبن سیوا کیږي، نه یوازې په دغه ملکي دننه د هغې بدې اغیزې وي، بلکې بهرنۍ ادارې هم په دغه ملکي د سرمایه‌کاری یا پانګونو څخه ډډه کوي. د کوم عمل چې پاکستان د وړاندې نه د بدو اغیزو لاندې دي، په دې حق لا د اقتصاد ماهر بابر رباني صدا سوایي دی وایي په نړیواله کچه چې څوک هم په یو ملکي پانګونه یا سرمایه‌کاری کوي، کارخانه لګول غواړي، نو هغه کمپنی یا تن د نړیوالو اقتصادي ادارو څخه دغه ملک په اړه پوښتنه کوي چې په دغه ملک کې دغه بنس حالات دي، او چې کله په یو ملک کې غبن کیږي نو هلته بیا بهرنۍ پانګونې ناراضي، او کله چې پانګونې نکیږي نو هلته بیا بیروزګاری سیوا کیږي او عام خلک ترې سخت اغیزمن کیږي. دوی بیا وایي حکومتونه د کرپټ یا بډو رشوتونو کې ککړ خلکو په لاسو کې لوبيږي، او دغه بدنوان خلک ذخیراندوزی کې هم ککړ وي، او د بنیادی سیزونو قیمتونه هم د دوی په وجه زیات وي. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل وائی پکال 2018 کی پاکستان پر دغه درجه بندی کی پیو سل ولسم نمبر وو، پکال 2019 کی پیو سل شلم، او پکال 2020 کی پیو سل سری رشتم نمبر، او پتیر کال 2021 کی پیو سل سل وختم نمبر راغلی دی. دو اقتصاد ماہر سجاد احمد وائی کلچی پ ملک غبن کیگی نو هغه د تل پاتې اقتصاد پر مختګ پوڑان دی غټ خن جوړوی، بیروزګاری او غربت وسره سیوا کیگی، زکه چې دولت د شمار یو سو لاسونو کی غونډیږي. دوی وائی د یو هیواد امنیت ور سره هم د خطرې سره مخ کیږي.
کرپشن اثرات چې مین غړم د هغه سستینبل گروث ته، یعنی دا ته تضمین نشي لګولې چې مخ کې بس کیږي، ولی چې نظام صفا نوی، لا اینڈ آرڈر مسلم وی، کرپشن د وجې راځي، چې امن نوی نو وی ایز اپ ډوئنګ بزنس کې مسله شوا، ان امپلایمنت ریټ هم دې سره سیوا کیږي، پاورټي هم دې سره سیوا کیږي، ځکه چې کرپ پریکټیسز دا ویلت او دا شیزونه یو طرف ته راغونډي.
د اقتصاد ماهر پرخ سلیم پر ټوئیټر ویلی په غټه کچا د غبن مطلب زیات غربت، زیات بیروزګاری، په حکومت بی اعتمادي، سیاسي بی ثباتی، او د غټ غبن مطلب لګا غیر ملکی سرمایه کاری دا. د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر شیر رحمان د ټوئیټر د لاري ویلی دی د ټرانسپیرنسی انټرنیشنل رپورت د دې حکومت په ضد چارج شیټ یا د غبن غټ ثبوت دی، او په پاکستان کې غبن شپاړس درجه برتل د دې حکومت بیانیا بے نقاب کوي. هغه دا هم ویلی د حکومت د احتساب د صلاحکار شهزاد اکبر استفا د دې خبري ثبوت دي چې غبن کم شوی نه دی، بلکې سیوا شوی دی. د پاکستان تحریک انصاف حکومت په سمدستي ډول دغه رپورت ته کوم خبرګون نه دی ویلي، خو عمران خان چې کله وزیر اعظم نو جوړ شوی تل به ویل چې ترانسپیرنسی انټرنیشنل یو مل ته غبن کوونکی وایي، نو د هغه مطلب دا دی چې دغه ملک واکمن غله او بډي رشوتونه اخستونکي دي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
د پاکستان او د چین مشران د ډیری مدینه داوی کوي چې د دوی دوستی د قندو نه زیاته خوږه ده، د هیمالیه د غرونو نه زیاته اوچته ده، او د سمندرونو نه زیاته ژوره ده. خو حقیقت دا دی چې د چین او پاکستان ترمنځ د دې بې مثله خوږې دوستۍ اصلي سبب د دواړو ملکونو شریک دشمن هندوستان دی. په دې موجوده امریکای په مشهور اخبار نیویارک ټایمز کې د مشرقي وسطا او د سویلي ایشیا د معاملو د یو نامتو څېړنکار عارف رفیق یو تفصیلی معلوماتي مضمون خور شوی دی چې سرخط دی د پاکستان فوج ولې غواړي چې امریکا دی واپس دی سیمې ته راشي. عارف رفیق د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې 13 میاشت وزیر اعظم عمران خان د جمهوریت په موضوع د سرمشرانو په غونډه کې د شمولیت د پاره د صدر بایدن د حکومت بلنه رد کړله. په دې پاکستان کې د خبرونو د یو ټلویزیون چینل مشهور صحافي کامران خان په سوشل میډیا خوره کړې خپل یو ویډیو کې د عمران خان دا فیصله غندلې ده، کومه چې په قول د کامران خان عمران خان د چین په وینا کړی ده. په دې لړ کې د کامران خان دلیل دا دی چې د عمران خان په دې فیصله پاکستان په مکمله توګه د چین غېږې ته لاړو. کامران خان دا تور هم پوری کړی دی چې چین پاکستان د خپل قرضونو په جال کې انخلولې دی. د دا مطالبه کړی ده چې د چین پاکستان د اقتصادي راهداري د شریکو منصوبو دی د فائدو او د نقصانونو په بنیاد بیا د سره جاج واخیستې شي. عارف رفیق خپل مضمون کې لیکي چې پاکستان کې پریس او سیاست په مکمله توګه چری هم آزاد نه دی پاتې شوی، بلکې سیاست او پریس دواړو لا حدود د پاکستان فوج مقرره ای. په قول د عارف رفیق دی او سردور صحافي او د سپینسترګي پارلماني غړي د سترګو غړولو د پاره د فوج دی او کرنل ټلیفون یا واتس اپ پیغام هم کافی وی. د کامران خان دا خبره هم به شکه چې هغه په خپل زور او طاقت نه لیکړي مضمون زیاتی چې د پاکستان د جرنیلانو په لړونو کې د جمهوریت د پاره د منی هیڅ قسم جذبات نشته او دغه شان د امریکای د پاره هم اغوی په خپل دی سوچ ډیر مې چې هم فوج د پاکستان او د قومي مفادات ساتندوی دی. دا هم د دې سوچ نتیجه ده چې د پاکستان د جوړېدو نیم په نیمه موده فوج په اقتدار کې پاتې شوی دی. فوجي قیادت باید چې په دې ځان پوي کې چې د ملک دننه او بهر سیاسي قوتونو کې د دوی څوک هم دوست نشته او هم دغه وجه ده چې فوج مسلسل دفاعي قلابازی اړي داخلي او خارجي قوتونو سره د بدلیدونکو حقیقتونو پر وړاندې کې تعلق ساتي او په یکی یو نیک یا سرپرست تکیا نه ساتي. د دې بهترین مثال د پاکستان او د امریکای تعلقات دي چې کله هم په یو ځای ولاړ نه دي پاتې شوي. په امریکا کې د 11 ستمبر حمله او ورپسې په افغانستان د امریکای يرغل د دواړو ملکونو خپلو کې راجوختیدل د دې بهترین مثالونه دي. دغه دور کې پاکستان کې د جنرال مشرف قائم فوجي حکومت د امریکای هر قسمه مطالبه په پټو سترګو ومنلي. یو مطالبه پکې دا هم و چې پاکستان د افغانستان کې د طالبانو د خپل دوست حکومت په نسکورولو کې امریکای سره لاس امداد وکړي او پاکستان د امریکای دغه مطالبه په سر سترګو ومنله. خود چین د سیاسي نظام او د غربت او د رشوتونو د خاتمه لپاره د چین د اقداماتو په ستاینه کې د عمران خان د بیانونو نه د سفارتي مصلحتونو نه زیات د دوه د ذاتی جذباتو سرګندونه کیږي. د کومونه یقینا چې د امریکای خلاف د پزړه کې پرتس کینه هم خکاری. خود پاکستان فوج دل تخکاری داسې چې دومره بغوز نه لري او هغه ځکه چې فوج دراتونکو ورځو مشکلات ویني کم چې د اولسی او سیاسي ناقلاری په شکل کې راخکاره کیدی شي. نیویارک ټایمز لیکي چې د چین لخوا د اوبو د اوچېدو د اندېښنو له سببه د پاکستان اقتصادي حالات په خرابېدو دي. اوس د فوج دننه زیات جرنیلان عمران خان د فائدې په ځای د زیان تاوان باعث غني. همدغه وجه ده چې د پاکستان فوجي جرنیلانو د زړې یارانی تازه کولو لپاره امریکای ته خواږه خواږه قتل شروع کړی دي. د دې یو ثبوت د امریکای یو سفارتکار له د چین د سخت نگرانۍ لاندې د گوادر بندر د دوري اجازه ورکول دي. خو عارف رفیق خپل مضمون کې لیکي چې امریکا کېدای شي چې د پاکستان د سیاسي او فوجي مشرانو د زړه خوګېدو سکارونو کې ځکه چې امریکا به د ایسای په مرسته د طالبانو د لاسه افغانستان کې شوی خپل انجام په مشکل سره هیر کړی شي. خو نیویارک ټایمز لیکي چې د امریکای او د پاکستان په ضربداوی کې ټوله ملامت په پاکستان ویل هم د انصاف خبره نه ده. امریکا خو هم د پاکستان ازلی دشمن هندوستان هر وخت او په هر معاملې کې په ملا ټپي. عارف رفیق خپل مضمون په دې تفسیر ختم کړی دی چې پاکستان د هندوستان د ویری اوس د هری خبرې د پاره د چین په اسرا او رحم او کرم پاتې دی. خو چې کله خبره د تجارت او د قرض دار راشي نو بیا پاکستان لین دین کې د چین د کردار لوجي چین خپل خصوصي اتحادی نشي ګڼلې. په تجارتي او کاروباري معاملو کې چین په دوست او دشمن کې تمیز نه کوي او دلته د چین ټول لین دین بازاري او کاروباري شي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اوریدلای شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زموږه خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 2 2 0 5 0 0 3.
د پاکستان مخالفو ګوندونو ائتلاف خپل ژمنه تکرار کړي چې د مارچ میاشتې په 23مه نیټه به د اسلام آباد په لور د ګرانی پر ضد احتجاج ارومرو کوي. په دې حق لمنه د ډیورډ خبريال الیاس خان نور تفصیل تاسو ته د اسلام آباد نه وړاندې کوي.
د حکومت خواستونو باوجود د مخالفو ګوندونو اتحاد پاکستان ډیموکراټک موومېنټ مشر مولانا فضل الرحمن د نه پورز ویلي د مخالفو ګوندونو اتحاد به د خپل پلان د لاندې د ګرانۍ پر ضد د مارچ په 23مه نیټه د اسلام آباد په لور لوی لاریون اوباسي. د پی ډی ایم د غونډې وروسته یو خبري غونډې ته په وینا کې مولانا فضل الرحمن وویل
مارچ کو اسلام آباد کا رخ کریں گے اور موجودہ حکمرانوں کے انتظار کے خاتمے کے لیے آخری کی رسالت ہوں.
د هیواد د ګډ ګډ نه به خلک په درویشتم مارچ د اسلام آباد په لور مارچ کوي. کوم بچی د حکمرانانو د اقتدار رنګولو د پاره اخیری گزار ثابت شي. تیره اونۍ د کورونو چارو وفاقي وزیر شیخ رشید په پی ڈی ایم غږ کړی و چې دا نیټه بدل کړي، ولې چې اولس په درویشتم مارچ د پاکستان ورځ مانځي او هم په دې ورځ د اسلامي هیوادونو تنظیم او آی سی د خارجه وزیرانو سرمشریزه غونډه اسلام آباد کې کیدونکې ده. شیخ رشید د نهې په ورځ د سینټ غونډه کې هم د پی ڈی ایم لاریون په موقع د ترهګرۍ د پیښو هم یره څرګنده کړې ده او یو ځل بیا یې په مخالفو ګوندونو غږ کړی دی چې د خپل لاریون نیټه دې بدله کړي. مولانا فضل الرحمان وویل چې پی ڈی ایم په حال کې وړاندې کړی شوی منی بجټ رد کړی او د دې د واپس اخیستلو غوښتنه کړې ده. مولانا زیاته کړه چې د منی بجټ له وجې په عام اولس د ګرانۍ بوج ډېر زیات شوی دی. ده د سټیټ بینک آف پاکستان د خپلواکۍ په قانوني مسوده هم نیوکې وکړې او وی ویل چې سټیټ بینک د نړیوالو مالیاتی ادارو په لاس کې ورکړې شوې ده او دې ګام سره د هیواد خپلواکي ختمه کړې شوې ده. خو مخالفه ګوندونه به چاته هم د خپلې ازادۍ سودا کولو اجازه ورنکړي. نوموړي زیاته کړه چې ګرانۍ د خلکو ملا ماته کړې ده او موجوده حکومت هیواد په یو داسې مصیبت کې انخلولې ده چرته نه چې د وتلو هیڅ درک نه لګي. د پی ڈی ایم مشر د ترانسپیرنسی انټرنیشنل رپورټ په اړه وویل چې د ټولو سیاستمدارانو پر ضد د بډې رشوتونو چغې او دوی ته غله ویلو والا خپل حالت دا دی چې ترانسپیرنسی انټرنیشنل د ده د مصنوعي ایمانداری تصویر ده ته وښودو او نن پاکستان په کرپشن یا غبن کې د 111 نمبر نه 140 نمبر ته راغورځېدلی دی. مولانا زیاته کړه چې دا حکومت د تاریخ د ټولو نه لوی کرپټ حکومت ثابت شوی، خو د دې باوجود هڅه کوي چې راتلونکي انتخابونو کې د مشینانو د لارې بیا په واک کې راشي. مولانا وویل چې وزیر اعظم عمران خان په غیر ملکي پیسو قضیه کې مجرم ثابت شوی دی، چا چې د شپږ ویشتو پورې بینکي اکاؤنټونه پټ کړي وو. مولانا پر الیکشن کمیشن غږ وکړو چې د همروزه په بنیاد د دې قضیې اورونه پیل کړي او عمران خان دې نا اهله وګرځوي او پاکستان تحریک انصاف دې قلم ګون وګرځوي. مولانا زیاته کړه د بیرونی قوتونو د لاسه جوړ ګوندونه د اولس حقیقي استازي نه دي. خو بل لوري ته وزیر اعظم عمران خان ویلي چې حکومت یې د کرپشن پر ضد د ټولو نه زیات اقدامات کړي دي. د وزیر اعظم وینا وه چې کرپشن کولو والا قضیو ته وړاندې کېدلو پر ځای د هیواد نه بهر دي او قضیو کې د غیر ضروري التوا بهانې جوړوي. الیاس خان، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
دا وایس اف امریکا دی رادیو دی. د امریکا صدر جو بایدن د روس صدر ولادیمیر پوتین ته دړکا کړي ک په یوکرين یې حمله وکړه نو بندیزونه به پرې ولګوي. په دې حق لبانی نور تفصیل تاسو ته زمونږ همکار فواد لامه وړاندې کوي.
د امریکا د قومي سلامتیا یو چارواکي په واشنگتن کې خبريالانو ته ویلي امریکا او اتحادیان یې آماده دي چې پر روس باندې داسې پابندۍ ولګوي چې د 2014 کال د پابندیو په نسبت یې اثرات بیخي ډېر زیات وي. پس لغه چې روس د یوکرین نه په کال 2014 کې د کریمیا جزیره نما قبضه او ځان سره ونښلوله، امریکا او اتحادیانو یې په ماسکو باندې اقتصادي بندیزونه ولګول، مګر هغه بندیزونه دومره سخت نه وو، بې نتیجې ثابت شول او روس اوس هم په کریمیا باندې قبضه لګولې ده. د قومي سلامتیا چارواکي چې غوښتل نوم یې پټ وساتل شي ویلي چې امریکا آماده ده دا ځل د روس د اقتصاد ځپلو لپاره د ټکنالوژۍ سره تړلي موادو په اکسپورت هم محدودیتونه ولګوي. چارواکي د اکسپورت د دغو محدودیتونو په اړه وویل امریکا دا د روس نه د مصنوعاتو د اکسپورت د منع کولو لپاره استعمالوي او د دې اکسپورت کنټرولولو لاره چاره به د پوتین هغه ستراتیژیک منصوبې سخت زیانمن کړي کوم چې د خپل اقتصاد د صنعتي جوړولو لپاره یې خیال کې لري او هغو برخو ته به نقصان ورسوي کوم چې پوتین ته اهم دي، لکه کوانټم کمپیوټینګ یا دفاعي برخه یا خلایی او یا هم نور سکتورونه. یو بل امنیتی چارواکی و ویل چې امریکا په ټوله نړۍ کې د انرژي د پیداوار کمپنیو سره په دې کار کوي چې که صدر پوتین مغربي ملکونو باندې د روس قدرتي ګیس بند کړي نو دوی به بیا د روس په ځای مغربي یورپ ته تیل او ګیس برابروي. با خبر زرایی او د رایټرز خبری ادارې ته د دې خبرې پخلی کړي چې د قطر امیر نیت لري د جنوري په 1 د امریکا سرخار واشنگټن ډي سي ته سفر وکړي او دلته به د نورو مسلو ترڅنګ د یوکرين لانجې پورې تړلې یورپ ته د تیلو د ممکنه ضرورت په مسلې خبري وکړي. د زرایو په قول د امریکا خارجه وزیر انټونی بلنکن د ګول یادو شنبې په ورځ د قطر خارجه وزیر سره د ټلیفون د لارې دا خبره شریکه کړه. قطر د قدرتي ګیس لارخه نړۍ کې یو اوله درجه ملک بلل کیږي. واشنگټن سره دا فکرمندی شته چې که د روس پاوز په یوکرين حمله وکړي امریکا او یورپ به په ماسکاو باندې سخت بندیزونه ولګوي او په نتیجه کې به یورپ ته د روس د ګیسو اکسپورت هم بند شي. روس د دې خبرې نه انکاری دی چې ګنې په یوکرين باندې د حمله خیال لري. په نړیوال کچه د ګیسو سپلای د مخه لا کمه شوې ده او د قطر انرژي کمپنۍ د ګیسو داسې اوږد مهاله تړونونه لري چې هغه په اسانۍ سره نشي ماتولی. د امریکا یو امنیتي چارواکي د صدر بایدن دا خبره تکرار کړه چې د یوکرين د مسلې په سر امریکا او مغربي اتحادیان سره یو لاس دي او دوی عزم کړی چې په روس به داسې سخت بندیزونه لګوي چې سمدستي او هم د وخت په تیرېدو به روس سخت زیانمن کړي. وایت هاوس د نهه یاسې شمې پورز په داس حال کې ماسکاو ته خبرداري ورکړ چې امریکا د ګول یادو شمې پورز خپل اتنیم زره عسکرو ته امر وکړ چې ختیځ یورپ ته د ممکنات لولو د پاره آمادگی ونیسي او روس وویل چې حالات په کلک فکرمندۍ سره څاري. فواد لامی، وی وی ډی وا، واشنگټن.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
اوس اولاندې کو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر لري.
د سیاسي معاملو په باب له د امریکای زنانه نائب خارجه وزیر ویکتوریا نولند په تیر ورځو کې یو اخباري غونډه تخپلې او بیان کې ویلي دي چې روس د یوکرين په سرحد د 1,00,000 فوج په اچولو یو بین الاقوامي اړې غړې را پیدا کړې ده. دا هم روس ته چې د یوکرين د نن ورانکاری شروع کړې ده او غیر محکمتیا راپورته کړې ده. ویکتوریا نولند زیاته کړه چې روس د یوکرين، امریکې او د ناتو په باره کې د دروغو او غلط خبرونو خوري او د یوکرين په لوري کړي خپل کړه په حق د ګرځولو کوشش کوي. تی وی چې امریکې د روس د پاراونی د ټولو اقداماتو جواب په سفارتي خبرو اترو کړي دي، ځکه چې سفارتي خبرې اترې په یوکرين، یورپ او خپل په روس کې د امن او محکمتیا راوستو بهترین لار ده. مېرمن نولند خپل بیان کې دا هم ویل دي چې مونږ دا خبره هم خو په سفارتکو کې کړي ده چې صحیح پر مختګ د تو تریخوالي پر اکمولو کې ممکن دي، نه که په زیاتولو کې. د دې لپاره پکار دي چې روس خبرو اترو ته کینی او تو تریخوالي راکم کړي. دی وی چې اوس دا روس خوخه ده چې د سفارتي خبرو اترو لار اختیاري یا د شر فساد او تو تریخوالي لار د کمی چې به نتیجه ډیره تباکون وي. د سیاسي معاملو نائب خارجه وزیر میرمن ویکتوریا نولند په خپل بیان کې دا هم وی که د روس حکومت په یوکرين خپل زورګیری جاری ساتي نو مونږ زمونږ اتحادیان او زمونږ ملګری ملکونه د روس د دیناوړه عمل مخه نیوه ته تیار یو خو نتیجه به ښې نه وي. مونږ به د روس خلاف اقتصادي اقدامات کوو چې پکې به داسې اقدامات هم شامل وي چې دین وړاندې به مونږ نوي اوچت کړي او د روس په معیشت او مالي نظام باندې به ښه مضبوط غزار کوو. خو دی وی چې زه په مضبوطو الفاظو کې خپل دا خبره بیا کوم چې مونږ د سفارتکارۍ لار خوښو، ځکه چې دا لار په خوانو وختونو کې هم بارداره ثابته شوې ده. دی وی چې مونږ د امن او سلامتیا د پاره د هلسنکی د لوزنامو د میانه درجې د ایټیمی میزایلینو په حق له شوې لوزنامي او په وسلو د قابو ساتلو د نورو شوو لوزنامو په شمول په نورو ډیرو لارو چارو هم غور کړی دی. میرمن نولند د خپل بیان په اخر کې ویلي دي چې خپلو اتحادیانو سره او هر هغه ملک سره چې مفاداتو ته نقصان رسي د سفارتکارۍ سلام مشوره د وړاندې مزل کولو د پاره بهترین لار ده او نن ورځ چې یقینا همدې لارې اختیارولو اجد دی.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 202 3 USA. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولای شي. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.
ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو خبري برخه هم په دې ځکه پاتره سیګي تاسو مخلو اجازه تر لاسه مانده.